آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم خبرونه تشرخلی. ل ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپی دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکی ته ولاړ. ترکیه شه د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلې، لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربان ده. د مولا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خبرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد جونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د مولا برادر په مشی پلاوی سره ترکیه ته د سیشن بی پورس ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هر کله کوم، البته ځین میلمانه لا تر اوسه پوری په خبرونه کې نه در سره وصل شوی، یغ میلمانه سره سره دي لغو سره په بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خبرونه ته شرحلې، د ترکان ساس په باور له افغانانو څخه غوړي او طالبان له ترکی څخه غوړي؟
سلامونه درنښت تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې، که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وي، لیکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وي. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامی بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناټو په ځواکونو کوله، دا هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیه ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله به سره راغونډ سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد ل ادرسه به پراخې غونډې دی ولري، حتی لارینو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو نوی وړاندې شټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لغلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی، هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کاغه سیاسیون وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر قربتوب کې به داسې آل کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفر نوک بندیزونه سته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود همدغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې وې، یو بریس په دې نه دی سوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تېرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لیکن چې دین هغه سیاسي برخو همدغه ده، اقتصادي هغه لاسرونه به څومره وي، هغه به نور
مهمېږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب، تاسو هم شرحلی ترکیه ته ستاسو سفر څو ورځنی دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
زموږ سفر ترکیه ته انشاءالله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنی حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دی تاسو دی او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودی مرمحو کې دودی د کوکنارو کښ لمن ځتل دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه هم د جنوبي اسیا لپاره هم د مرکزي اسیا لپاره هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو د لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
مومن سبب غاسمه مخته دي سهیل او ارزوګانو ترش دا سفر څو ورځې دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي لته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه‌ګزارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه‌ګزاري ته د مرکې د سفر موخه مو داده. زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستیال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې مشي ملاقات ولري او هم په ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره کې خپل ګامونه واخلو. څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډې نه سیاسي غونډې کې زموږ کم کار نسته. موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا چې څنګه وکړي سي چې محترم مجمله صاحب ته تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول د افغانانو غوښتنه.
مننه مومن صاحب. سادات صاحب کتاسو ته راشم. سید زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورې د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ. د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر خطر دي سپېڅلې ښکاری او د دې یو نیت د لودلو لپاره هغه لمړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا چې یو نظام د مشروعیت ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني. یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې الټاله دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي. یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره دا ښه نیت ده ډېر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي. الته ډېر داسې ناخوالې لا شته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم. دا ښه خبره ده خو شرط دا ده چې لومړیتوبونه ته باید سره
اولویت ورکړي نو د ټولو په خدمت کې دننه نیمایي بدنه د خدمت اوس فالج ده دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته تحصیل نشته بخنه
وایي مننه مومن صاحب دغه اړخ ته ساده صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې لکابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځ تللې د خامخه چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 1500 د زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخستل کېدلې ګمرکات کې تاسو په خبر واسه چې څه حالو ډېر د افغانستان پرمختګونه ډېر دي خامخا څنګه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخي شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي کچيري شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی موږ متیر تاریخ هم په دې کې ګواډي او شاهد دي چې د افغانستان شرایط ته سړی ورګي وسني شرایط باید په نظر کې ونیول سي ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کې او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندل ته وګورو او نورو څه ته وګورو بل به موږ لاس تر ځنی لاندې نسو کښنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 ملیون انسانان ژوند کوي دا ډوډۍ غواړي دا کار غواړي دا هرڅه غواړي د دې د بسین لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ لري چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کی تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات یو باثباته کرنسی لري امنیت تضمین دي د کوکنارو کښ نه پښکی کیږي دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم زموږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یو ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
آزاد چې د محمد صاحب خبرې مو واورېدې په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي نو د سیاسي حالات تر بهتري مخ کې آیا ممکن نه ده چې ځینې پانګونې را جلب شي تیره تقریبا یوونه مخ کې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی او هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سل نوی میلیون ډالر او پارزش تړونونه لاسلیک کړل څه فکر کوي چا یې ممکن نه ده
شبا صاحب ګوره کله چې د افغانستان سولوشن من انسانانو د تنوش بحث کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري هر افغان مسؤلیت لري چې هغه افغانان سرنوشت لپاره حلې ځلو کې په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه قوه کې دي لکن کله چې فنی مسلکي بحث کیږي حقوقي بحث کیږي سیاسي او اقتصادي بحث کیږي نو باید د منطق او دلایل او اواز مکني واقعیتونو پر ناکه بحث وشي په دواو باندې کار کیږي نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله مومن صاحب وویل چې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو نو لاس تر ځنه سکنه سره د رسمیت نه پیژندلو دلایل څه دي دلایل یې دا دي چې څه د نړۍ سره د افغانانو سره په یو لار نه ځي ته مکاتب نه خلاصې ته خلکو د کار اجازه نه ورکوي مېرمنو ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې ته دا کار نه وکړه سبات په رسمیت پیژندل کیږي رسمیت خو نړۍ ته بند نه ده راشولې رسمیت پیژندل د روانه تخمل راشولې دوی هم بس دا دي کله چې تاسو نړۍ ته ځئ ازبکستان ته ځئ نور هیوادونو ته چې ځې ترکیه ته ځې کله چې اقتصادي بحث رامنځته کیږي هغه ناامني هغه فزیکی ناامني د ډیرو نړیوالو سره کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی هغه په افغانستان کې چې شل کونه کې سخت ناامني ولا نړیوالې کمپنۍ هلته وي هغه چې څومره ک 50 میلیون ډالر سرمایه گذاري کوي په یو پروژې باندې بیا یو لختر باس یو خپل سکیورټی مسافې هلته د ناامني بحث راځي حقوقي ناامني راځي ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکی غاټو کمپنوی ته بلنه ورکې شو افغانستان کې فنګونه وشي مومن صاحب همدا اوس وایي زی چیلنج او ماندا تاسو پرمونه کې تاسو د کوم قانون لمخ یو ته داد ورکوي چې سبا هغه دغه فنګا د خطر سره یاده
یا د قانوني ستونزو مخ کیږي هغه به د کوم قانون نه مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي. طالب نن د دغه سترو پروژو لپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کوي لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی، ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته وروشي قانون. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د زنځیرونو بحث وکړي، زنځیرونه نه وو امنیتي پوستې وي او تا نامې جوړه کړې وه، همدا زنځیرونه په طالب کې وه. د تلیفوني پایو څخه یې د پیسې اخیستلې، باج اخیستی، د خلکو څخه اخیستی، دا جګړه نامې دا شیان رامنځته کوي. لیکن ته قانون اوس نه لرې، کله چې ته قانون د یوه کار لپاره نه لرې، ته په هیڅ عنوان په دواو فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې هغه راشي ستا په هېواد کې پانګونه وکړي.
مننه آزاد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتساپ له لارې راسره د خوري دیوکسي اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دغه واتساپ په سټوډیو کې راسره د حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړی. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللې هیئت سرمایه گزار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خود اتاق تجارت دی پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید دغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب، تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دی او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپل افغانان چې دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون $3 میلیون مونږ ضرر کړي، اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثر هم دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په 8 بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کېږي. په دغه غونډه کې بصیره کېږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کېږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څه هم مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، که یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزا نه وکړه چې نیت خو نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی، تلورم پاتې ته دي نه خیس کړي، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړئ دغه پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې د نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده صرف. خو که فرزن دغه اوس دغه هیئت چې ترکیه ته تللی دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه؟
په دې کې زه هیڅ غنوینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ما ته په خپله ډیر یو چکمن حالت ښکاری په جمهوریت د سقوط سره سم منګه د سازشونه ولیدل مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونه باندې کار کوي امکان لري چې د سیاست هم وخدل شي لکن تر ټولو اړین او مهم ماوي چې دا چې په خپل امریکای سره د کینو سل بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسیدل هغه چا سره چې دوی تړون په خپل کړه ده هغه سره په نتیجه نه رسیدي بنا ان چې هغه سره تړون کړه چې په نتیجه نه رسیدي نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشه کوله نور دنیا وال په دې قانون کې د هغه لحاظ هم چې هغه ابتدایي قدمونه ډیر ضروری دي په دننه هیواد کې چې کم شرایط د فاره ولست ستانه تمریک تاغه نشه نه برابر یوته او بهر کوب کې چې ما باید په دې قانون کې وو پیژنې را سره معاملې وکړي یا ته بنسټ راته کې دی او څه د وو پیژنې په کومه اساس وو پیژنې د کوم قانون پر بنسټ وو پیژنې نړیوال قانون ته تابع نه دی په دننه هیواد کې د اساسي قانون نه دی را پیژندل یو د تحصیلات او کار مسایل د نیمه بدنه د هیواد د فلج تاتلې ده او د دې تر ټولو چې هغه نه خپل نه حل کې په دننه هیواد کې ټوب کې بهر چې ما سره یو معاملې وکړي یعنی دا نیت خدا اما غیر اصولی و غیر منطقی و حرکت دل بطبره
مننه حافظی صاحب محترم تاسو دل پر چې په خبرونه کې لاند وخت را سره یې سین نو لته تاسو په څو پښتنه وکم څه فکر کوي چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته کچیرته د ترکی سرمایدارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وه چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا کار کوي لکه ټریپل 7 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نیمګی هغه په افغانستان کې د کجکی بند جوړ کړی دی هغه راغونی دی برته له سره ټولګینونه بدل کړی دی او دا ساحت کپاسټی دی بند زیات کړی تقریبا 2 میلیون متر مکعب او به زیات کې ځای جوړ دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه حیات کې مشتون لري او دوی سره هغې ځای کې چې یو څو کې ولې دا اساسي مشکلات کم چي دي تاسو کوی چې دا اقتصادي وده لپاره یو سیاسي مناسب بسټ ضرورت ده او نور ترکان به نه پیژم سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي ولی افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي خو کوم پیسې عمل ته دي کاروبار یې عمل ته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی دا ولې مواد هر شي چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاک پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شي په ټول افغانستان کې پیدا کیږي او دا دي د سوداګرو له برکت
یعنی افیسی سے محترم افیسی سے بپشه یعنی ستاسو په باور باید لاندغه افغان سرمایه دار سره چې په ترکیه کې دی او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیش چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نش
خود دا خو یو تفصیلی بحث دی چې باید خلک چې دی سکتور په استازی تو حکومت سره باید دوی غیږی د قانون دی پابلک پرایو پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل مسکه سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي خو ځوان په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت په رسمیت پیژنل شوی کنه یې پیژنل شوی بیا هم خلکو باید ضرورت لري پوشاک ته ضرورت لري مسکن ته ضرورت لري نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي په دې خاطر باندې
بله
نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجانو په مخ کې زیات دي لکه تاسو فرمایل افغانستان اوس مهال د بینلی سیف سیستم څخه بهر پاتې دي او په ان زمان کې د سیس څخه بهر پاتې دي د مالی سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلای دي نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشن ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه په دې خاطر یو وزنه منبع چې دی د داخلي منبع شفانه دی او غوی ما عرض وکړ چې په چې له هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې سي او اوس هم مالته دی اوس هم تجارت کوي وسم په صنعت تقریبا 3000 کارخانه دي سره د ستونزو وسم دوی تولید کوي ولګیا دي.
من نه حافظ صاحب محمد صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللې ده ل افغان سوداګرو سره به هم ګوري دوی به هم واحد سی دوی ته کوم امتیاز قائل شي. مثلا لکه څومره چې زه خبر يم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایدار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځین وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته. فرضاً علي کوزي له کسان چې په افغانستان کې ډیر زیات سرمایه‌ګذاري هم کړې ده، آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته ځین امتیازات قائل شي؟
ډیره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خان جان علي کوزي صبر سره دی.
نه بل علي کوزي صبر
سره دی بل عبد الرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم شدلته تشریف لري کنه لري ولې دا غسر مې گزاریال ته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گزاری کړه او هغه افغانستان کې ډیر شي ارتباطات لري حالت سرمایه گزاری ده او سرمایه گزاری سره د افغانستان خلک او د سکتور منه د ښه خپل نیکې سلامونه زموږ ډیر درن مشر او اقتصادي چارپورو ډیر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم د دې وکړي جوړیزما موضوع دغه ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو. په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو، موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وه څول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي دی چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد شي څنګه وکول شي په افغانستان کې سرمایه گذارو کې. موږ موخه سلام دغه د افغانستان پر سرمایه گذاری کې د افغانستان په مادونو کې په ټول برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي. افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي. په تور د مثال لکه برق جناب محترم پی سي تشریف لري دې ته به تر معلومات موږ نو څه کولای چې یو سوداګر په ملیونو ډالر سرمایه دی کې یا سل ملیون 200 ملیون یا 500 ملیون یا 400 ملیون. موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاری ټول تجاران باید سم گزاریک. مثلا برق درته وایم، برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا د موږ تقریبا د کال د 400 ملیون ډالر برق موږ ورانیسو او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري، د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارچا لري. تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 15% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي، ولی په ډیرو په محدود شارو کې برقونه سته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي. دا ټول خلک برق ته ضرورت لري، زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري، زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دی او سرمایه گذاری په کار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پومبې ته مخه کړي ده یا هنګ ته مخه کړي ده، د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د تفاف پالیسي وي هغه پاپریکي چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کیږي چې یوازې چې افغانستان دوه تلويش کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې سره سرمایه گذاران پیسې لري، خو موږ غواړو چې موږ پیسې باید پر داسې پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره
مننه مومنسب. حافظ صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسین او دا پښتنه به کوم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده. بیا هم که څه هم د سوال یو ډول تکرار ده، په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات دي شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي؟
ترکان خو ډېر لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو دې اترسمه تر شلمه پورې وم.
بله او بخښنه
او وخت هم دوه دورې مرسیال ومه د لوی رئیس دی ایکو تقریبا نه کال په لپسې زه ایکو کې ومه. او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکان سره مخصوصا د اوسنی رئیس اوتاق چې اوولس کاله کېږي دی رئیس د اوتاق د ترکیې دی، نو ډېر مقتدر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیه جو سوداګری د خونو ازادي ترای ورکی د مقتدر صدیق پرسونلټی د دې لیوال چې په افغانستان کې اوسو کې کله حقوقي موانی نه ترکان په معدنو کې د سلری لیوال د چلته کارو کې په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی د تجارتي ساختمان لپاره دوی بالکل علاقه مندی لري ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دي هغوی دا د کجکتي بند رغولي دي په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي هلته ډېر هلې ځلې کوي اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې پاکستان سره راوصل کېدل دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې یو بل زازان نومېږي بل یې مورال دی دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي
حافظی صاحب چې په خبرونه کې په برخه سره واخیسته کور ودان سره له مصرفیتونه سلامت حافظی صاحب سره به خدای په منی وکړو له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته لکه څنګه چې حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع
د سرمایه گذاری مخه نیسی په افغانستان کې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوریدل پروګرام موضوع مو د ترکیه سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي احمد شبریم ستاسو کوربه پرې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد جونس مومند د افغانستان د سوداګری د خونې مرستيال نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده نو د سپو وایم د لیکلی دی زمانه زار لازم نشر کړی تاسو او تاسو درسنی کارکونکې د پردو غلامان دی وروره نه یو غلامان دا وطن شاید تر ډیرو په مش باندې ګران وي خو په تا به هم ګران وي هم د فکر کوي عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه مم او منې د طالبان حکومت وای زمو حکومت او اقتصادي په لوه خود کفا دی او په خپل اوایدو درېدلې ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ صفلای کړی او د دغه اعلان کړی دی جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه و نه کړی وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی السلام او رسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي ویډیو کوم شي ویډیو دی هم بل موضوع لیکي او حکیم مسافر حکیمی لیکي د د پیغام نل وصل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پښتو مست یې لیکل دی او افغان کینګ په نوم یې لیکل دی زموږ دا غوښتنه ده ملا برادر څخه دی چې د خفاو رونو پر سر د لاس ور تیر کړي خوشاله دی کړي او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې لته سره شریک کړي لدوی مننه کوم چې ازادي رادیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پنګونه ته زمينه ډیره مساعد شي
شمه په حقوقي لحاظه د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د
ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی په دې باندې مومن صاحب هر څو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نه څوک نسلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه سوی چې موږ لاسته ژوند نه څوک نسلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي هغه باید رسمیت سره ولري، رسمیت پیژندل شوی. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیې سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې هغه سره دعوه لري که طالب دی یا نه دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پیژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې دی پانګوالو ده. پانګوال داسې دي لکه دا کوتر یو دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولوي، بیا چې وړه غونې شګه ورواچي دا په واکیږي. پانګوال لپاره د هغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. د هغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چېرته بیرته دغسې حقوقي دعوه رامنځته کېږي او پیس نشي رامنځته کېږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري، خو د هغه په رڼا کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. درېیم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونو کې بزنسونو کې دا د سندې لکه زموږ ځینې تجاران چې پخوا به په بوجۍ کې پیسې یو بل ځای ته انتقالولې، کله چې نړیوال پانګه اچونې صاحبات راځي، هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري، هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زه نه پوهېږم چې مومن صاحب لیټر آف کریډیټ په هکله باندې څومره معلومات لري، که نه زموږ سره شریک دا په افغانستان کې وجود نه لري، ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیوال حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي، هغه ته بیا هلته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتیز او سیاست د اقتصاد د ملاتیز دی، یو له بله البته په هیوادنۍ کچه دا د دوکانداري بحث نه دی، د دولتونو
دا ستاسو درې خبرې چې حقوقي توسیه به څرنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب، که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دوغنه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا شپږ میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورټ شوی دی. دا څه نه دی شوی، دا د افغان سوداګرو پنوښت باندې مش کړی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حواله د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولې څه وخت بانکي سیستم در باندې بندي یا د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالیه وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولې بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغان انسان پنګوالو ترانسفر وکړي. نو لهدا مشکلات دی په دې کې، ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونه پر مخ بیاوی. افغانستان څخه هم تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سیو، چې دا په تیرو شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخه موږ صادرات یو 140 میلیونه، او په 1990 کال کې په 1400 کال کې 1200 میلیونه، تیر کال
پتوار لسو یو کال کې زموږ صادرات چې ودا 2 میلیارډ ډالر ودا دی پیسې هم را انتقال شوی دي نور پیسې هم به انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ د ښکار کې خو پاغه سره سره چې زموږ کارونه شاید دوبای دي چې د افغانستان ضرورت پاغه سی وسره کار نس کولای اوس تکل ولی موږ غواړو چې موږ باید له نور مملکتونو چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې د نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دي د انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دي هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په میلیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دي او کار کوي. هازل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په میلیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په میلیونو ډالر دا سن دي چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی. ولی موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جوړ دی او موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېره موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانی سو موږ مجوري د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو مشکلات ده
مومسو وشه په دوه کې سي دي امریکایي پلاوی او دي طالبانو ترمنځ کومي خبري کې دي په راپور کې دا خبر هم شوی وسی ځینې تحصیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي د څه تحصیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادشته نو در دوه سفر مشته نه دره رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. کچېره په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکړي. موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتم چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او په د نور دنیا سره موږ د بانک دلاري وترل ځنه هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسي سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژا په وژا کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منسسي وي دي شاید بعضي دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناستي موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ د دوه کال در مخه هر واسطه شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلاټ سو سړی د بدخشان تلای سکندر ته د کندهار تلای سي بدخشان ته بلې قتل لته ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخلص ملک ول توایفه نه ویل ته یو ترانزیت په چیو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پېښ د لوس ترانزیت اسانچا د تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دکیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته قتل دي. یعنی دغه تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم شو ویل نو کنړی پر رسمیت نه پیژني کزم پیسې نه انتقال دلې د بانکو د لارې نور به موږ به کار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې ستاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي پور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او پډیر او شهرانه سره د پرمختځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې حرکت نکړي. ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پر اسونو کوم
چې مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره واخسته.
ډیره مهرباني
صدات کټاست تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاوه او هلته هم جنې پانګونه وکړه. د دې خاطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي پرې شک نسته سي هغه په اقتصاد په هدل او زده کړې کړي وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې لمخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نشي. ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین چونو نه لري، دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري، دلته یو نړیواله محکمه چې دا وی په اساس باندې فیصلې وشي. دا شان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازي په حساب خوي، خو طرز العمل غلط دی، بالکل غلط دی. او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. هغه کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شي، دا کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی، څنګه به د سیمه هیوادونه او نړۍ پا په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او د هغه نه بیا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو د تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي، نه شي کولی چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یو واځي خو په طالب شایو مولا شایي باندې نظام چلیدل نشي. د ملک دوه کال کې یو اساسي قانون نه رامنځته کیږي، یو تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي، دا تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کیږي، ساري محکمې ځینې کې لا کیږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کال کې دوی باید په دې بریالي شوي وای او د دوی مثبت ګامونه هم باید سره په ګوته کې ولې نه کمکاري زم چې دوی راوسته کم د مار کارونه چې دوباره شروع کړی دي. هغه پروژې چې کم د داشه سب غنی د وخت نه پاتې دي، هغه نن کله پاتو هغه د څه چارې پیل کړی دي یا د اوبو د مدیریت په حق مثلا همداسي. لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي ته په یو لاس باندې هیڅ نشي کولای، دا یو لاس به تاسو ته خو د دویم لاس درسته یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه فعال کړی دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله غالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر نه شوي، ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول، ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو، کدا اوس معلمین وو، دا نرسان، دا یو تولید نه په دې د ټولې د وازی ور باندې کړی.
مننه
نه ممکن ده په داسې کم ولرو، لکن د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی کچیر هغه تکمیل کو د ولس مزره دې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم در سره ګام وکړي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د دې بحث را رسېدلو، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلې بندیزونه دي دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شمر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلې دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کیږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوي، او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه د باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتې کول دي. وخت وته هغه ډیر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملامات ده، ټول سره ته شکر دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت تللی په افغانستان کې. دا هر ورځ ټول لاندې کیږي کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې ټول لاندې کیږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپل د ویاندویان د مشران دا وایي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت په ادعا نه شي کولای. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو هیڅ ډول نه شئ کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي، قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور د ننه او د باندې تر څو چې نه ترلاسه شوی، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوحه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړله، او تاسو وایئ ولې د دغه په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تخورا ډېر درنښت لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دای دې ور نه چې دغه کنه شي. دی ولې تر کریډیټ په حق له باندې معلومات لري په دوحه کې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړی دی، هغه بحثونه سوي دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لیږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لیږي، هلته خپل خپلوان دي، همدغه چلیږي. کنه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کوټه لیږي، دا کنه وای افغانان به څلور مړ کېدل، شپږ نه پیسې د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره ګورې ته ټول مهمه موضوع دی، او هیواد ته ټول ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه کوم رواخلو په تیر کال د راپورونو له مخې چې همدغه ساسو د پرسنې کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي، تر شپږ سو ډېر تیر کال تر شپږ سو ډېر د کابل پوهنتون استادان د افغانستان څخه وتل،
په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه وتلي دي او هر مسلک آلته خپل اقتصاد افغانستان وتل او ټول خوندان وتل د اقتصاد مسلین دي پر باندې کول د اقتصاد خصوصي پونتونه د شیما نو کله چې ستا نوې فیصد مغزي تخلیه له هواڅ څخه جریان ولري یا کادر له هواڅ څخه وتلي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولر شي په چا کې کوم لا خو نه شي کولای.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ساده څه دې له خطر چې دا پروګرام راغوند کو په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبان محلي ځل شروع کړی دی او قزاقستان ته سفر وکړ او اوس ترکیه ته سفر کوي او غوړي چې پنګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي یا پنګونه به را جلب شي او اکه دا وړي پنګونه به را جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مربوط دي چې سړی د لمړنۍ خښته د دیوال څنګه دی د لمړنۍ خښته د کګه کې خو ده د دیوال تر پای پورې کوږ دي ما مستر له نو کړه چې دې ټول شان د پاره اساسي بنسټ په دننه هیواد کې مشروعیت دی په دننه هیواد کې اعتماد تر لاسه کول دي مسلکی نظام جوړول دي او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دي لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی بیا په گاوند کې د سالم رابط ایجادول د امدغه مشروعیتونو په اساس باندې کیږي دا یو اعتماد فضا جوړیږي بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ دا غتر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ او بیا تاسو اساسي قانون مثلا کته اساسي قانون کې هر نقصان وی چې دوی وایي چې د شریعت خلاف هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي یا د اقل دوی په ابتدا کې ویل چې د زارشاد وخت اساسي قانون وکړي ولیکن تر پای پورې تر نن پورې چا وضاحت ورنه کړ لنګ محال او ګډ محال پلانونه معلوم نه دي غیر مسلکی افراد په مسلکی پوسټونه کې لکه خکل شوی دي د مدرسونه یعنی ولس یو دی واکی پاده لکه مخکې چې آزاد سب ویل ډیر مسلکی استادان دي ته ارشل تر شپږ سو زیات چې دی بهر ته وځي د لپاره چې نور چاره نه و دروازې د غبرته بند شوي او دا غتر څنګه ځینی استادان سره د نور چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خاورونو کې مرکی کوي سړي زړه ټوټي ټوټي کوي چې استاد خپل د ماسترۍ سره د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ یا ترکاري خرڅي یا چپلکی او یا مثلا پکوړي جوړي یا بولاني ایا د افغانستان په تاریخ کې دا کړه تکرار شوی و په خو موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې حالت لا نه لیدل نو دا شهر اصلاح وړي ته چوسوي چې ته حاکمیت لري په تلور د شولاتونو کې جګړه نشته د ګرچې د جګړې یو طرف اومده لامل تاسو وي لکه اوس چې نشته خو دغه نور شرایط تاسو پام وکړي د حاکمیت چې تاسو تر لاس لاندې دی د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي نصاب زر تر زره په مخ واچوي خويند لورګان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بند کړي د خلاص کړي بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښا دا وګوري دغه موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو تاسو ویل موږ خپل کارخانه خلاص کړي دا کورنۍ کار مو وستا چې راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راځم را کوي
مانه نه ساده چې په لاندو په آزاد صاحب نظر هم وخت له آزاد صاحب تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي
روان وضعیت ته پکتو او د وکلنۍ مشاهده ته پکتو همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډیروي او سربلې په افغانستان کې روان دی په ځانګړي توګه د عامول سره چې څړول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی دا ناهیلي ډیروي لکن ز بیا هم هیله من دی چې کژدوی ک نا وخت به تغییر برازي ځکه دا وضعیت همدغه چې دوام نسی مملای نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي هغه ډول چې افغانان غواړي قسم مداخله به تری بده د پوری کیږي او دا وضعیت به بدلیږي لکه چې طالبان که حالې ظلم کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره لکه دا وضعیت د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره هغه کې هغه ظرفیت نشته کاته نیت صرف صد هم سم یغه نشي کولای نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته خو په ټوله کې د افغانستان یو شاو افغانستان د پاله د حلوزلو دروازې وسم پرانی سي دي او دا کار به کیږي خدای کول
ډیر مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. ساده صاحب له تاسو هم منندویم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرخ شافیزی صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
تن تارو جو